د افغانستان د سولې علي شورا وایي سبا به له حزب اسلامي سره د سولې موافقه لاسلیک شي.
سبا ان شاء الله لاس بجې کومه تن چې عمل شوی او نهایي شوی او هغه به ان شاء الله لاسلیک شي.
د خبري ساعت موزه نوري اس نوري هر کله کوم د سولې د موافقه په اړه د غرض اوري چې دغه موافقه لاسلیک شي او د حزب اسلامي مشر او حزب په سیاسي نظام کې شامل شي. آیا نور د دولت مخالف ډلې به چې په تېره بیا طالبان د هغه هم سولې ته آماده شي؟ په دې اړه د سیاسي چارو لوی کارپوس راغی او تاسو نظرونه هم اخلو. د خبرونې تر پایه راسره ملګرتیا وکړئ. خو خبرونه تر هر څه وړاندې د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلو. په سیمیزو او نړیوالو خبرونو کې رضوان مراد دلته په سټډیو کې راسره دی. مراد صاحب، مهم خبرونه څه دي؟
نوري صاحب، په سوریه کې یو ځل بیا په روغتیایي مرکز بمباري شوې ده. ویل کېږي چې زیات شمېر ملکي وګړي پکې وژل شوي. او بل مهم خبر، په انقره کې نن د اسرائیل په سفارت باندې یو کس چې چاړه ورسره وه د حملې هڅه کړې ده.
بلې، مننه د خبرونو د تفصیل لپاره راسره اوسئ. خو لومړی به محمد حدیث پردیس ته ور ورکړو چې د افغانستان د دې سات مهم کورنۍ خبرونه وړاندې کړي.
السلام علیکم. په سر کې هم د څو مهمو خبرونو سرټکی. د افغانستان د سولې علي شورا او د حزب اسلامي د مرکچی پلاوی مشر وایي چې سبا د پنځشنبه په ورځ به د سولې هوکړه لیک امضا شي. د افغانستان د ترکتبرانو ټولنې له اجرایي رئیس عبدالله عبدالله سره سیاسي پریکون اعلان کړ. او د ولسي جرګې مشر وایي حکومت باید په روزګان کې د بهرنیو ځواکونو له لوري د پولیسو د وژنې پیښه په جدي توګه وڅېړي. د هم بشپړ خبرونه. د افغانستان د سولې علي شورا او د حزب اسلامي د مرکچی پلاوی مشر وایي چې سبا د پنځشنبه په ورځ به د سولې هوکړه لیک امضا شي. د حزب اسلامي د مرکچی پلاوی مشر امین کریم نن ازادي راډیو ته وویل چې د هوکړه لیک به د سولې د علي شورا رئیس او د ملي امنیت د مشاور حنیف اتمر له لوري امضا شي.
هوکړلیک به تر راتلونکو 4 ساعتونو لاسلیک شي. ښاغلی پیر سید احمد ګیلانی، زه او اتمر صاحب دغه هوکړلیک لاسلیک کړو.
د سولې د علي شورا معاون عطا الرحمن سلیم هم له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې له حزب اسلامي سره د سولې هوکړه به لومړی د دوی او د مرکچی پلاوی ترمنځ لاسلیک، او په دویمه مرحله کې به د ګلبدین حکمتیار او د سولې د علي شورا د رئیس له لاسلیک وروسته د ولسمشر غنی له لوري لاسلیک شي. د افغانستان د ترکتبرانو ټولنې له اجرایي رئیس عبدالله عبدالله سره سیاسي پریکون اعلان کړ. د دې ټولنې غړو نن په کابل کې په همدې مناسبت په جوړې شوې غونډه کې ویل چې دغه پریکونې د ملي ګټو لپاره کړی دی. د قانون او پټرولیم پخوانی وزیر او د ترکتبرانو د ټولنې د رهبرۍ شورا غړی وحیدالله شهرانی وایي چې دوی د انتخاباتو پر مهال له ښاغلي عبدالله څخه ملاتړ کړی و، خو نوموړي د هغه مهال یوه ژمنه هم پوره نه کړه.
هدف
تجمع ما امیرته کې امروز د ویس مونږ هدف دا دی چې نن مونږ د زینو دلایلو لپاره چې هر یو به تاسو ته تشریح کړو له ډاکټر عبدالله عبدالله سره خپل پریکون اعلان کړو. د اجرایي ریاست مطبوعاتي دفتر وایي چې په دې اړه به وروسته نظر څرګند کړي. وروستی خبر د ولسي جرګې مشر عبدالروف ابراهیمي وایي حکومت باید په روزګان کې د بهرنیو ځواکونو له لوري د پولیسو د وژنې پیښه په جدي توګه وڅېړي. عبدالروف ابراهیمي چې نن د جرګې په عمومي غونډه کې خبرې کولې ویل چې امریکا باید د وژل شویو افغان پولیسو د وینې بیه هم ورکړي.
حکومت باید په دې برخه کې جدي برخورد وکړي او د دې د خود نیبها د جبران په برخه کې له امریکا سره جدي خبرې وکړي.
د ښاغلي ابراهیمی په خبره دا د حکومت مسؤلیت دی چې د خپل وګړو کلک دفاع وکړي او لسته هم په دې اړه د قناعت وړ ځواب ورکړي. 4 ورځې وړاندې د روزګان او کندهار د لوی لارې په اوږدو کې پر یوې امنیتي پوستې د بهرنیو ځواکونو د هوایي بمبارۍ له کبله 8 پولیس ووژل شول. بهرني خبرونه رضوان مراد درته وړاندې کوي.
السلام علیکم. په سوریه کې یو روغتیایي سازمان وایي د دوی پر یو مرکز په هوایي برید کې لږ تر لږه 4 صحي کارکوونکي وژل شوي دي. د روغتیایي پاملرنې او مرستې رسولو ټولنې ویلي دا بمباري د حلب ښار په جنوبي سیمې توامان کې شوې ده. اخوا د سوریې د بشري حقونو د څار ډلې چې مرکز یې په لندن کې دی ویلي چې په دې هوایي حمله کې چې پرون ناوخته شوې د 4 نرسانو او 9 وسلوالو په ګډون 14 کسان وژل شوي. توامان سیمه د حلب په هغې برخه کې ده چې د دوشنبې په ورځ پکې پر مرستندویو کاروان برید وشو. دې برید وروسته چې شل ملکان پکې وشل شول، ملګرو ملتونو په سوریه کې خپل د بشري مرستو د رسولو چارې وځنډولې. اسرائیل وایي یو تن چې په ظاهر ښکاري چاړه ورسره و په انقره کې د دې هیواد پر سفارت د برید هڅه کړې ده. د اسرائیل د بهرنیو چارو وزارت نن وویل برید کوونکی تر دې مخکې چې د سفارت ودانۍ ته ننوځي د ساتونکو لخوا ټپي او نیول شوی دی. په دې پیښه کې د اسرائیل د سفارت کارکوونکو ته کوم زیان نه دی اوښتی. ایران نن په پوځي پریډ سره د دې هیواد او عراق ترمنځ د اته کلنې جګړې کالیز لمانځي. په دې پوځي پریډ کې چې په تهران کې ترسره شو، ټانکونه، اس 300 ډوله دافع هوا سیستم او امات په نوم لري واټن ویشتونکي توغندي نندارې ته وړاندې شول. د ایران د پوځ لوی درسیز محمد باقری په خپله وینا کې ویل په 1980 کې له عراق سره د جګړې درس د هغه په خبره په افغانستان، سوریه، فلسطین، لبنان، یمن او بحرین کې زموږ د عقیدې دورونو لپاره یو ښه لارښود دی. نوموړي ویل د اسرائیل او امریکا ترمنځ نوې امنیتي موافقه به د دفاعي ځواک د لا پیاوړی کولو لپاره زموږ هوډ زیات کړي. د ایران په بندر عباس کې هم د دې هیواد سمندري ځواکونو پوځي پریډ ترسره کړ. د ایران د سپاهي پاسداران ځواک قومندان دغلته په خپلو څرګندونو کې امریکا ته خبرداری ورکړ چې په فارس خلیج کې مداخله ونه کړي. نړیوالې مرستندویه موسسې یا اکسفام په خپل یو نوي رپورټ کې خبرداری ورکړی دی چې په یمن کې 13 میاشتنۍ جګړې دا هیواد د یو ناورین په څنډه درولی دی. اکسفام چې له برطانیې فعالیت کوي وایي د یمن نیم نفوس د خوراک لپاره کافي څه نه لري او په ځینو سیمو کې په قصدي ډول خلکو ته د خوراکي موادو د رسېدو مخه نیول کېږي. ملګري ملتونه وایي له تیر میلادي کال راهیسې له کله نه چې د سعودي عربستان په مشرۍ سیمه ییز ائتلاف د یمن په شیعه حوثي اغیانو هوایي حملې پیل کړي دي، په دې هیواد کې شاوخوا لس کسان وشل شوی دی. امریکایي چارواکي وایي د جنوبي کوریا پر فضای نن 2B1B ډوله جت الوتکې تیرې کړې دي. واشنگټن وایي دا پرواز شمالي کوریا ته چې په دې وروستیو کې اټومي آزموینې کړې دي د زور ښودلو په نیت شوی دی. B1B الوتکه د جنوبي کوریا په ګوام ټاپو کې چې د شمالي کوریا له پولې 140 کیلومتره لرې ده ښکته شوه. د متحده ایالاتو هوایي ځواک وایي دا شمالي کوریا ته د زور ښودلو تر څنګ د کوریا له ټاپو څخه د دفاع په اړه د واشنگټن د ژمنې څرګندونه ده. شمالي کوریا د روان سپتمبر میاشت په 16 نیټه اعلان وکړ چې تر مځکې لاندې د یو راکټ د انجن بریالۍ آزموینه وکړه. او د متحده ایالاتو مرستیال ولسمشر د اوکراین جمهور رئیس ته ویلي چې د انرژۍ په برخه کې اصلاحات ضروري دي او باید په دې لړ کې چټک ګامونه واخلي. سپینې ماڼۍ وایي جو بایډن او پترو پروشنکو په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلۍ په څنډه کې وکتل. بایډن له پروشنکو غوښتي چې له کلونو راهیسې په فساد ککړ د اوکراین د قضایي سیستم او څارنوالۍ د پاکوالي لپاره هم کار وکړي. او اوس هم د هوا حالات.
سلام محترم اوریدونکو، د هوا پیژندنې نړیوالو ادارو د افغانستان د اکثرو لویو ښارونو د هوا حالت اټکل د سانتي ګریډ په کچه د نن لپاره په دې ډول کړی دی. د منی د موسم پر را رسیدو سره بیا هم کندهار ګرم ښار شودل سوی. د تودوخې لوړ درجه 9 چټه 9 آسماني شیندي. په جلال آباد کې د تودوخې لوړ درجه 8 چټه 14 آسماني ځای ځای ورځ دی. په هرات کې د تودوخې لوړ درجه 15 چټه 13 آسمان شین. په کابل کې د تودوخې لوړ درجه 13 چټه 14 آسمان شیندي. په مزار شریف ښار کې د تودوخې لوړ درجه 15 چټه 14 آسمان شین. په غزنی او بامیان ښارونو کې هم آسمان شیندي. په غزنی کې د تودوخې لوړ درجه 23 چټه 14 او په بامیان ښار کې د تودوخې لوړ درجه 23 چټه 8 درجه اټکل شوی دی.
له نجیبه زمان نه هم په مننه چې د افغانستان د څو ښارونو د هوا له حالاتو خبر کړو. ازادي خبری ساعت اوري. وړاندې په خبرونه کې اوري چې د افغانستان د سولې عالي شورا وایي سبا به له حزب اسلامي سره د سولې موافقه لاسلیک شي.
سبا ان شاء الله لس بجې کومه چې آماده شوی او نهایي شوی او هغه به ان شاء الله لاسلیک شي.
که دغه موافقه چې تر اوسه څو ځلې ځنډیدلې لاسلیک شي او د حزب اسلامي مشر او حزب په اسلامي نظام کې شامل شي، آیا نورې د دولت مخالفې ډلې په تېره بیا طالبان به هم سولې ته وهڅوي؟ په دې اړه د چارو لوی کارپوه سره غږیږو. ستاسو نظر هم اخلو. خلک هم سولې ته ډېر هیله مند دي.
په سوله کې د انسانانو خیر دی، د بشریت خیر دی، په سوله کې پیشرفت دی، پرمختګ دی، تعلیم دی، اقتصاد دی، هر څه. په
نن د سولې نړیواله ورځ د ډېری افغانان وایي له سولې پرته افغانستان پرمختګ نشي کولی.
وطن کې چې سوله راشي، اردو په پښو درېږي، وطن په پښو درېږي.
په کابل کې یو شمیر ښځو د سولې نړیوالې ورځې په لمانځلو کې په افغانستان کې د سولې په روانو هڅو کې د ښځو د ونډې د زیاتېدو غوښتونکې شوې. په نوې ډیلي کې د افغانستان سفیر وایي په سیمه ییزه کچه داسې هڅې پیل شوې چې په اسلام آباد کې د جنوبي آسیا د سیمه ییزو همکاریو د ټولنې یا سارک راتلونکي سرمشریزه تحریم کړي.
په منطقه کې اکثر هیوادونه دا غواړي واضح شي چې کوم هیواد د میکانیزم په فضا کې عمل کوي او کوم هیوادونه غواړي چې د میکانیزم د اهدافو په مطابقت مختلف.
په سیمه ییزو نړیوالو موضوعاتو کې اوري د امریکا د ولسمشرۍ لپاره د جمهور غوښتونکو کاندید ډونالد ترامپ دا ځل افغانستان هغه هیواد بللی چې د ده په وینا امنیت د امریکا له یو شمېر ښارونو ښه دی. په سوریه کې جګړه ځپلو ته د مرستې پر کاروان د وروستۍ بمباری پر سر د واشنګټن او موسکو ترمنځ لفظي ناندرۍ زیاتې شوې دي. دا خبر ساعت زنور یاس نوری د خپل تخنیکي همکارمان امیرزی په مرسته وړاندې کوم. د خبرونې لومړی موضوع راخلو او هغه هم د سولې د سولې ته چې اکثر افغانان تګیری. د افغانستان د سولې عالي شورا چارواکي او د حزب اسلامي د مرکزي پلاوي مشر وایي چې سبا پنجشنبه به د حکومت او اسلامي حزب ترمنځ د سولې موافقه لاسلیک شي. د دغه شورا مرستیال طاهر رحمان سلیم او د حزب اسلامي د مرکزي پلاوي مشر محمد امین کریم دا خبره نن ازادي راډیو ته وکړه. په دې اړه نور تفصیل د رحمت الله افغان پر راپور کې.
د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ له حزب اسلامي سره د سولې د تفاهم لیک متن له پنځشنبه ورځ څخه وروسته نهایي متن حسابيږي. د څرګندونې د سولې د عالي شورا مرستیال او له حزب اسلامي سره د سولې د مذاکره کوونکي پلاوي رئیس عطاو رحمان سلیم د چهارشنبه په ورځ له ازادۍ رادیو سره په خبرو کې وکړې. خغلی سلیموي دغه تفاهم لیک به د پنځشنبه په ورځ د هغه او د حزب اسلامي د مرکزي پلاوي د رئیس امین کریم ترمنځ په کابل کې لاسلیک شي.
سبا ان شاء الله لاسلیک کومه چې عمر شو او نهایي شو او هغه به ان شاء الله لاسلیک شي. دوړو حیاتون له خوا کې د نور مشران هم پکې امضا وکړي. نو سبا نه ان شاء الله دغه متن نهایی به محسوبیږي شماره لیکي ان شاء الله.
خغلی سلیم زیاته کړه چې دغه تفاهم لیک به په وروستیو پړاوونو کې د سولې د عالي شورا د رئیس پیر سید احمد ګیلانی او د حزب اسلامي د مشر ګلبدین حکمتیار لخوا لاسلیک او ورپسې به د افغان ولسمشر له لوري هم ورباندې لاسلیک وسی. هغه زیاته کړه د دغه تفاهم لیک له وروستي لاسلیک وروسته به افغان حکومت د ملګرو ملتونو شورا ته وړاندیز وکړي چې د ښاغلي حکمتیار نوم له تور لیست څخه وباسي. د افغانستان د سولې د عالي شورا د معلوماتو له مخې د حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي او افغان حکومت ترمنځ د سولې تفاهم لیک 25 ماده لري. په ورته وخت کې د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي د مرکزي پلاوي رئیس محمد امین کریم له ازادۍ رادیو سره په خبرو کې تایید کړ چې دغه تفاهم لیک به د پنځشنبه په ورځ لاسلیک شي. خو نوموړی وایي چې هوکړه لیک به د سولې د عالي شورا له رئیس او د ملي امنیت د شورا له سلاکار محمد حنیف اتمر سره لاسلیک کړي. په ورته وخت کې د ولسي جرګې مشر عبدالروف ابراهیمی هوکړې ته د دواړو خواوو لا رسیدو هرکلی کوي او هیله خي چې دغه بهیر دوام وکړي.
تکمیل دوام د مذاکرات صلح دولت را
په دې ورځو کې د افغانستان د جګړې لیوار سره د سولې د پروسې له بشپړېدو او قریب لوکو هوکړلیک څخه هرکلی کوي او هیله لرو چې دغه لړۍ دوام وکړي.
که څه هم افغان ولسمشر له حزب اسلامي سره د سولې د تفاهم لیک لاسلیک په افغانستان کې د جنگ د کموالي په برخه کې ګټور بولي، خو د سیاسي چارو افغان کارپو فدا محمد نظري وایي چې حزب اسلامي په طالبانو دومره نفوذ نه لري چې هغوی سولې ته وهڅوي.
و موریدل چې د افغانستان د سولې عالي شورا وایي سبا به له حزب اسلامي سره د سولې موافقه لاسلیک شي. دا موافقه چې څو میاشتې په کار شوې وه لاسلیک تر اوسه پورې څو ځلې ځنډېدلی. خو دا ځل د افغانستان د سولې عالي شورا حتی دا خبر هم کوي چې سبا پنجشنبه په 10 بجو به دغه موافقه لاسلیک کیږي. د دغه موافقه د ځان په اړه د افغانستان د سولې عالي شورا یو شمېر نورو مربوطه چارواکو یو لړ څرګندونې کړې وې. په وروستیو کې د افغانستان د سولې عالي شورا ویلي وو چې د دې موافقې متن بشپړ شوی، دواړو لورو هم پرې موافقه کړې، خو د دې لپاره چې د سیاسي څیرو، مدني ټولنو او د یو شمېر ګوندونو نظرونه واخلو، وروسته له هغه به بیا دا موافقه لاسلیک کړو. له کابل د افغانستان د خلاصون د لارې د ټولنې مشر سید اکبر اغا هم همدا شېبه را سره د ټلیفون په لیکه دی. مولوي صاحب، خبرونه ته ښه راغلاست.
مهرباني.
تاسو هم یو حرکت پیل کړی په افغانستان کې د سولې د هڅو لپاره. لومړی که راته ووایئ چې د افغانستان د سولې عالي شورا له تاسو سره هم خبرې کړي، د حزب اسلامي سره د سولې د موافقې په اړه ستاسو نظر هم اخیستی که نه؟
نه، موږ سره چا په دې باندې خبره نه ده کړې، ځکه چې دا زموږ حرکت یو داسې حرکت دی چې هغه ډېر سپېڅلی او بې طرفه حرکت دی چې هغه به په چا پورې اړه هم نه لري.
منظور می مولوی صاحب، منظور مو دا و چې نور ګوندونو، مدني ټولنو او یو شمېر سیاسي څېرو سره چې دوی په وینا مونږ خبرې کړي دي، لپاره چې یو اجماع یا عمومي نظر مونږ واخلو، تاسو هم په افغانستان کې د سولې یو د هڅو یو اړخ یاست؟ یعنی منظور دا و چې آیا تاسو سره کوم خبره شوې ده چې که چیرې حزب اسلامي سره موافقه لاسلیک کیږي، د تاسو پر هڅو به آیا دا مثبت اغېز وکړي که نه؟
نه، مثلا خبره سمې نه ده، او خدا معلومه خبره ده چې هر هغه حرکت چې هغه د صلح لپاره وو او د پخلاینې لپاره هغه په نورو حرکتو باندې چې هغه هم د پخلاینې هغه سره تړلي دي وو، په هغو باندې مثبت اغېز اچي او خامخا به مثبت اغېز ولري.
مولوی صاحب، یوه موضوع چې د حزب اسلامي سره ډېرې راپورته کېږي هغه دا ده چې وایي دا د جګړې یو مهم یو درون اړخ نه دی او یوازې تر ډېره تشریفاتي بڼه لري، داسې له مختلفو لورو خبرې کېږي. تاسو څه فکر کوئ چې که چیرې له حزب اسلامي سره سبا دغه د سولې موافقه لاسلیک شي او د دې حزب مشر ګلبدین حکمتیار او نور غړي راشي د افغانستان له سیاسي نظام سره یو ځای شي، ستاسو په نظر دا به وکولی شي چې نور د جګړې مهم لوری چې طالبان دي هغوی هم سولې ته وهڅوي؟
زه فکر کوم چې دا واقعیت دی چې د حزب اسلامي تنظیم یا د حزب اسلامي رهبر چې دی هغه د وخت مجاهد دی او په افغانستان کې جهادونه کړي دي، خو اوسنی حالات چې اوس وګورو طالبان په اوسنی حالات کې هم ډېر مطرح دي. زما فکر باندې د طالبانو په راتګ باندې به دونی تاثیر نه وکړي چې هغه طالبان ډېر کار ته آماده شي، د دوی د راتګ په وجه باندې طالبان هم افغانستان ته د صلحې لپاره راشي. خدای دې وکړي چې راشي، خو دونی وایم چې طالبان په خپل ځان ته مستقل دي.
مولوی صاحب،
د دوی استقلال
مولوی صاحب، اوس تاسو چې د سولې هڅې کوئ، خو کله چې دغه موافقه لاسلیک کیږي ډېر خنډونه له منځه ځي، د اعتماد فضا رامنځته کیږي. کله چې تاسو له طالبانو له پخوانیو چارواکو سره خبرې کوئ یا ورسره د سولې هڅې په یو شکل باندې مخ ته وړئ، آیا دا تاسو ته یوه پلمه نظر کوي، یو نیرو نظر کوي چې هغوی ته ووایي چې دغه دی د سولې خبرو نتیجه ورکړه، د باور د فضا د رامنځته کیدو لپاره دغه موافقه تاسو مهمه نه بولئ؟
مهمه بولو، خو د څه بوکو چې افغانستان حالات ډېر اړخونه لري، او بیا که وګورو دلته په افغانستان کې ډېرې بې اعتمادي راغلي دي په تېر وخت کې. که چیرې دا حالات موږ سبا ته وګورو، خو زه فکر کوم چې سبا کتنې ضرور نه دی، ځکه مناسب دا دی چې سړی وګوري چې آینده څه کېږي. نو که آینده دغه راتګ د حکمتیار صاحب په افغانستان کې موصل شي او دا واقعیت دی، لکه تا چې وویل، دا د سړي لپاره یو دلیل لوی دلیل ګرځي چې هر چاته سړی ووایي چې دا د حکمتیار صاحب راتګ خصوصا د اسلام په باب باندې، د مسلمانانو په باب باندې دلته موثر واقع شو، نو وایي چې راشي مسلمانانو راشي دلته خپل یو داسې حرکت وکړي چې هغه د اسلام په باب باندې، د مسلمانانو په باب باندې د دې حرکت موثر واقع شي.
مولوی صاحب، تاسو د مخالفتونو یادونه وکړه په ورستیو کې، هغه مخالفتونه چې ګواکې د سولې له موافقې سره به څرګند شي، د افغانستان د حکومت دننه را څرګند شول او هغه مخالفتونه هم له منځه وړل، داسې ویل کېږي، داسې ظاهرا ښکاري چې تقریبا مخالفتونه له منځه تللي دي. کله چې دغسې یوه د لومړي ځل لپاره د سولې یوه موافقه لاسلیک کیږي، یعنی ور پرانیستل کیږي د سولې په لار کې، د جګړې مخالف نورې ډلې به هم په یو شکل دغه بهیر ډېر له نږدې څاري، آیا ستاسو په نظر بیا به هم د جګړې بل لوری چې طالبان دي د جنگ د دوام لپاره پلمه ولري؟
زه فکر کوم چې دلته به موږ وګورو، دا حکمتیار صاحب هم خامخا خپل تاسو ته معلوم دي خپل شرایط کښې دي، چې د افغانستان حالات داسې دي پیو دغه باندې استقامت نه لري خلک، کله یو رقمي کله بل رقمي، او کچيري په دې کار باندې چې د دې حکومت سره د پریکړه وکي او استقامت په دې باندې وکي او هغه د شرایط چې دې سړي چې په هغه باندې او پاداري وشي او په هغه کې کوم اخلال را نه شي، نو زه فکر کوم چې بیا دا واقعیت دی چې د صلح لپاره کډیر نه خو بیا هم یو اندازه پایله به وکي، او کچيري په دې باندې استقامت ونه شي او مطلق د حکومت صاحب راتګ دی په وسی هغه شرایط چې دی شي چې هغه د مسلمانانو په ګټه شرایط دي هغه برپای نه شي، نو زه بیا فکر نه کوم چې بیا به پیدا وکړي. نو خلک ټول دې ته ګوري چې حکومت صاحب دا سبا ورځ ته نه ګوري، د حکومت صاحب آینده ته ګوري چې حکومت صاحب راځي په هغه شرایط باندې چې هغه د حکومت سره دی موفق کړی د شرایطو باندې، په هغه شرایطو باندې دې سره دریږي که نه دریږي، که ودرې د زباب فکر باندې بیا به ګټه وکړي او که نه ودرې بیا فکر نه کوم چې ګټه دي.
یوه وروستۍ پوښتنه، تاسو د سولې د یو فعال په توګه که سبا دا موافقه لاسلیک شي دا موافقه څومره مثبته بولئ؟
زه خپله موافقه هره موافقه د صلح په باب باندې، هر حرکت د صلح په باب باندې، خصوصا به داسې خلکو چې هغه مشهور او معروف خلک دي هغه زه مثبته بولم، خو لیکن په اسلام کښې فرق شته لکه ما چې در ته وویل چې اوس طالبان د باندې پاتې دي وو د هغو دا زما فکر باندې کېدلی شي چې د حکمتیار صاحب د طالبانو شرایط به بیا جلا وي.
بلې، د ټولو یو ځای کول خو ډېر مشکل کار، د طالبان هم په وروستیو کښې داسې راپورونه ورکول کېږي چې ویشل شوي دي او دا چې ټول د یوه میز تر شا کښېني دا هم ډېر سخته خبره ده. په هر صورت له تاسو یوه دنیا مننه. د افغانستان د خلاصون د لارې د ټولنې مشر سید اکبر اغا، تاسو څه فکر کوئ له حزب اسلامي سره د سولې موافقې ته خوشبین یاست چې په افغانستان کې به سولې او امنیت ته ټینګېدو ته زمینه برابره کړي؟ په دې اړه کوی شئ چې موږ سره خپل نظر شریک کړئ. د ټلیفون په شمیرو 0000 822 55 کولی شئ چې راته ټلیفون وکړئ. دغه راز کولی شئ چې په دې اړه خپل پیغامونه هم راواستوئ د افغان بیسیم 813 شمیرې له لارې.
ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینۍ مرجع ده.
ازادي راډیو د یو اوریدونکي لرو، بلې، مهرباني وکړئ ځان راو پیژنئ.
نوري صاحب، تاسو څنګه اوریدونکو سلامونه وړاندې کوم.
وعلیکم السلام.
خوشاله یم د حکمت پر راتګ باندې، او خدای دې وکړي چې د افغانانو انتظار نوره ختم کړي چې هغه راښکاره شي د رسنیو له لارې نه وغږېږي، او څوک چې د راتګ مخالفت کوي بلکې وسلوال طالبان د دوی د وطن دښمنان نه دي، همدا خلک دي چې په اسلام کښې هم ناست دي او مخالفت یې هم کوي د راتګ، همدا د افغانانو بیا د افغانستان دښمنان دي. زه خو بولم د افغانستان دښمنان پاتې شو چې دوی وایي چې خدمتیار صاحب داسې جنګونو مجرم یا څنګه څنګه دا کوم چې په دا حکومت کښې دي دا د مور لاندې وچ شو.
بلې، مننه زازای صاحب، مننه زازای صاحب، د خبرو وخت نه دی، له تاسو نه مننه چې پر دې اړه مو نظر څرګند کړئ. یو بل اوریدونکی هم راخلو، بلې، مهرباني وکړئ ځان راوپېژنئ او مشخص کړئ په همدغه موضوع خبرې وکړئ چې آیا د حزب اسلامي سره د سولې دغه موافقه چې ټاکل شوې سبا لاسلیک شي، آیا دا به مرسته وکړي په افغانستان کې د سولې له ټینګښت سره؟
ښاغلی نوري سلام، په تاسو پر نو اوریدونکو عبدالقادر تکین یم د کندهار ولایت څخه.
وعلیکم السلام، مهرباني. لنډ
تشکر نوري صاحب، که چېرې په افغانستان کښې اوسني اوضاع ګورو او د حزب اسلامي خصوصا په راس کښې د حکمتیار صاحب دغسې یو مثبت کار او د افغانستان د راتلونکي نسلونو او د افغانستان د اوسني اوضاع د بدلون په خاطر د سبا موافقه نامه د افغانستان د نظام او د افغانستان د ولسونو دپاره تر ټولو بهترین او اغېزمن کار دی. د افغانستان اوسني شرایط تقاضا دا ده چې په افغانستان کښې که چېرې یو مخالفه ډله دې تدرش کوي دا د افغانستان د بدلون او د افغانستان د اوسنیو اساسي ستونزو د حل لپاره تر ټولو بهترینه لار ده. هیله لرم چې وروستي مخالفتونه
حال
افغانستان
دغه اوسني بحاني وزیر څخه د خلاصون لاره کور مودان. یو بل اوریدونکی اخلو، دا وروستی اوریدونکی، مهرباني وکړئ ځان راوپېژنئ او لنډ په دې اړه خپل نظر ورکړئ. مهرباني.
پوخي یم د زابل ولایت صاحب سره په تماس کښې یم د موضوع په هکله، خو دومره ویلی شو چې دا رښتیا هم دا صلح له انجینر صاحب سره یا له حزب اسلامي سره تر نیستي خو ښه ده، یعنې داسې نه و چې کول یې ښه دي، خو موږ دومره مثبت او امیدواره نه یو. هر خل به موږ هغه وخت پر ډاډمن او امیدوار یې چې د طالبانو سره سوله وکړي.
بله
حزب اسلامي خو داسې خلک نه درلودو چې هغه او هغه اوس دپاره یو مفید د افغانستان دپاره تمام شي چې هغه سنګرونه خلاص یا جنګ ختم شي. دوی خو له مخ هم په حکومت کې ډېر استازي درلودو، ډېر مامورین یې خوب هم په حکومت کې کار کوو.
بله مننه اتو حساب یو دنیا مننه ژوندۍ اوس له ټولو اوریدونکو مننه او له هغو هم مننه چې هڅه کړې ده چې موږ سره تماس ونیسي، خو متاسفانه په خوښنۍ سره چې ډیر وخت نه لرو. بیا هم په همدې موضوع کې تم کې ګل افغانستان د سولې عالي شورا وایي هڅه کوي د سولې د ټینګښت لپاره په تصمیم نیونکو حالاتو کې ښځو ونډه زیاته کړي. په کابل کې یو شمېر ښځو د سولې د نړیوالې ورځې په لمانځلو کې په افغانستان کې د سولې پر روانو هڅو کې د ښځو د ونډې د زیاتېدو غوښتونکي شوې. په دې اړه نور تفصیل له کابله د خان محمد سین پر پورته اورو.
د افغانستان د سولې عالي شورا د سولې په راوستلو کې د ښځو ونډه مهمه ګڼي او وایي چې دغه شورا هڅې پیل کړي سو په دې برخه کې افغان مېرمنو ته ونډه ورکړل شي. دا خبره د سولې د عالي شورا مرستیالې حبیبه سورابی د چهارشنبه په ورځ په کابل کې د افغان مېرمنو د شبکې لخوا د سولې د نړیوالې ورځې د نمانځلو په غونډه کې وکړه.
در سطح شورای اجرایی سه زن هستیم و مکلفیت ما خانی است.
په اجرایه شورا کې موږ درې ښځې یو او مکلفیت مو دا دی چې د خبرو اترو او سولې په پروسه کې پرېنږدو چې د ښځو حقونه له پامه وغورځول شي. او د سولې عالي شورا په ستراتیژۍ کې هڅه دا ده چې په دې شورا کې زیاتې ښځې شاملې او همدارنګه د دغې شورا په ولایتي څانګو کې هم ښځې جذب شي.
د سولې د نړیوالې ورځې د نمانځلو په غونډه کې د ښځو چارو وزارت مرستیالې نبیله مصلح وویل چې په هیواد کې روانو ناامنیو، ناوړه دودونو، تعصبونو او د ځینو نارینهو زور زیاتیو ډېری افغان مېرمنې قرباني کړې او دا وزارت هڅې کوي چې د حکومت د اړوندو ارګانونو په مرسته د دغو ناخوالو مخه ونیسي. نوموړي په دې برخه کې د وزارت پلانونه داسې یاد کړل:
د جنگ د پای او د سولې د ټینګښت لپاره تبلیغاتي کمپاینونه، د افغانستان د سولې په مذاکراتو کې د ښځو د ګډون لپاره د عدالت غوښتنه، د زور زیاتي له قربانیانو سره مرستې او د خوندیتوب لپاره دوی د امن په کورونو کې ځای پر ځای کول او داسې نور.
د افغان مېرمنو د شبکې د مشرتابه پلاوی غړي زرقا یفتلی وویل چې د حکومت له مرستې پرته ښځې نشي کولی چې د سولې په پروسه او ښې حکومتولۍ کې ونډه ولري.
تر هغې چې په دې برخه کې د حکومت پیاوړی سیاسي اراده نه وي، دا پخپله یوه ستونزه ده او د سولې په مذاکراتو کې د ښځو د ګډون مخه نیسي.
په افغانستان کې د سپتمبر 28 چې د سولې له نړیوالې ورځې سره سمه ده، په داسې شرایطو کې نمانځل کیږي چې د دې هیواد په اکثر ولایتونو کې د حکومت او مخالفینو ترمنځ جنګونه روان دي. او نه یوازې دا چې په دې جنګونو کې نارینه وژل کیږي، بلکې د ښځو او ماشومانو ژوند پکې هم خوندي نه دی.
نن د سولې نړیواله ورځ د ډېری افغانان وایي له سولې پرته افغانستان پرمختګ نشي کولی.
نوم یې علی محمد حکمال دی، د کندهار ښار اوسېدونکی یم. په ټول نړۍ کې سره تاثیري سوله غواړم، په خاص ډول په افغانستان کې. هغه ډلې چې په جنګ کې ښکېلې دي هغه باید سولې ته غاړه کېږدي، ځکه چې سوله په سوله کې د انسانانو خیر دی. سوله د اسلام غوښتنه ده، اسلامیت د سولې دین دی، او په سوله کې د انسانانو خیر دی، د بشریت خیر دی، په سوله کې پیشرفت دی، پرمختګ دی، تعلیم دی، اقتصاد دی، هر څه په سوله کې. بدون سوله هر څه ناممکن دی، ژوند ناممکن دی، اقتصاد، تعلیم، هر څه ناممکن دی.
زما نوم محمد ولی ارمان دی، د کندهار ښار اوسېدونکی. سوله خو د هر انسان، د هر مسلمان، د هر افغان غوښتنه ده او دا ارزو ده. نو موږ ټوله سوله غواړو، جنگ نه غواړو. غواړو چې ټوله مسلمانان د نړۍ ټوله په خاص توګه افغانان په سوله کې ژوند وکړي او په اتفاق او یو د بل په مینه او محبت کې ژوند وکړي او همکاري یو د بل سره وکړي، ځکه چې که سوله موږ تاسو په وطن کې موږ تاسو پرمختګ کولای شو. د تعلیم په بخش کې، د کاروبار او د اقتصاد په بخش کې، په هر بخش کې موږ خپل وطن ته، خپل کاروبار ته، اقتصاد ته وده ورکولای شو. که سوله نه وي نو بس دغه مشکلات وي د ټولو اړخونو څخه، د ټولو مسلمانانو او د ټولو ډلو څخه. مو غوښتنه دا ده چې دی یو د بل سوله وکي، ځکه چې دا 40 کال کېږي چې د مشتس په وطن کې جنگ روان دی. کم څه موږ لاسته نه جراغلی بیل خرابیا، نن دا ځوان نسته سبا هغه نسته، نن د جې کور خراب دی سبا د هغه وطن مو خرابه سو، ورځ په ورځ شاته زو مخته نه زو. نو موږ مشتنه دا چې ټول مسلمانان یو د بل سوله کې ژوند سره وکي. الله پاکم پروايي فرمایل چې تاسو یو د بل مسلمانان یو د بل خپل پمنس کې سوله او روغه سره وکي، جنگ نه کوي.
د کندهار یو شمېر اوسېدونکو چې د سولې د نړیوالې ورځې په پلمه په افغانستان کې د سولې د ټینګښت په اړه هم خپل نظر څرګندوه. اکثر افغانان وایي چې نور افغانستان ډېر له نامنیو کړېدلی او سولې ته ډېر لېواله دی. وړاندې بیا هم د سولې په اړه راپورونه لرو، خو اوس رضوان مراد سړیو ته راغلی د افغانستان او نړۍ د دې سات د مهمو خبرونو سرلیکونه به ترې واورو.
د افغانستان د سولې عالي شورا او د حزب اسلامي مرکچي پلاوی مشروي سبا د پنځشنبه په ورځ به د افغانستان د دولت او حزب اسلامي ترمن د سولې موافقه لاسلیک شي. د ولسي جرګې مشر عبدالروف ابراهیمی وایي حکومت باید په روزګان کې د بهرني ځواکونو له لورې د پولیسو د وژنې پیښه په جدي توګه تعقیب کړي. د افغانستان د ترک تبارانو ټولنې له اجرایي رئیس عبدالله سره نن خپل پریکون اعلان کړ. په سوریه کې یو روغتیایي سازمان وایي د دوی پر یو مرکز په هوایي برید کې لږ تر لږه 4 صحي کارکوونکي وژل شوي دي. اخوا بیا د سوریې د بشري حقونو د څار ډلې ویلي چې په دې بمباری کې د 4 نرسانو او 9 وسلوالو په ګډون 14 کسان وژل شوي. اسرائیل یو تن چې په ظاهر ښکاري چاړو ورسره په انقره کې د هیواد پر سفارت د برید هڅه وکړه چې په ټپي حالت کې نیول شوی دی. ایران نن په پوځي پریډ سره د دې هیواد او عراق ترمنځ د اته کلنې جګړې کلیزه ولمانځله. او نړیوالې موسسې آکسفام په خپل نوي رپورټ کې خبرداری ورکړی چې په یمن کې 13 میاشتنۍ جګړې دا هیواد د یو ناورین په څنډه درولی دی.
او اوس هم پام وکړئ څو سپورتي خبرونو ته.
سپورتي خبرونو ته خراغ لای. د افغانستان د کرکټ بورډ مسولین وایي چې له هند سره د وروستي شوي هوکړه لیک له مخې به افغان کرکټ ټیم تر دې وروسته د نوموړي هیواد د آی پی ایل یا د هندوستان غوره لیک سیالیو کې د لوبو کولو فرصت ولري. د دغه بورډ د خبر پاڼې له مخې دغه هوکړه لیک د افغانستان د کرکټ بورډ د رئیس شفیق الله ستانکزي او د هندوستان د کرکټ بورډ د اجرایي رئیس راهول چوهري لخوا هوکړه شوی دی. په دې خبر پاڼه کې راغلي چې دغه هوکړه لیک له مخې افغان کرکټ لوبغاړي د هند آی پی ایل په لوبو کې پر ګډون سربیره به هند د افغانستان د کرکټ ټیم سره په تخنیکی روزنې، څارنې او د سپورتي میدانونو د جوړولو په برخو کې هم مرسته وکړي. په کابل کې د اتو ولایتونو د هلکانو ترمنځ د بدمنتون د انتخاباتي سیالۍ روانې دي. د افغانستان د بدمنتون فدراسیون رئیس مستوري ارزو نن ازادي راډیو ته وویل چې په دې سیالیو کې 140 لوبغاړو برخه اخیستې ده. میرمن مستوري د دغو سیالیو هدف د بدمنتون ملي ټیم ته د غوره لوبغاړو ټاکل یاد کړل. د بدمنتون د فدراسیون د معلوماتو له مخې دغه سیالۍ له یوې اونۍ راهیسې پیل او د جمعې په ورځ پای ته رسیږي. او په سمنګان کې د 12 ټیمونو ترمنځ د والیبال سیالي روان دي. د یاد ولایت د بدني روزنې امیر سردار دولتزی نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه سیالي د سمنګان ولایت لپاره د والیبال غوره لوبډلې د ټاکلو په هدف ترسره کیږي. د خاغلی دولتزی په خبره دغه سیالي له یوې میاشتې راهیسې پیل شوې چې د رواني میلادي میاشتې تر پایه به دوام وکړي. له ملتیا مو مننه.
خبری ساعت اوریده. خبری ساعت زده امان امیرزی په تخنیکی مرسته وړاندې کوم. وړاندې په خبرونه کې اوری. په نوې ډلې کې د افغانستان سفیر وایي په سیمه ایزه کچه داسې هڅې پیل شوي چې په اسلام آباد کې د جنوبي آسیا د سیمه ایزو همکاریو د ټولنې یا سارک راتلونکي سرمشریزه تحریم کړي.
په منطقه کې اکثر هیوادونه دا غواړي واضح شي چې کوم هیواد د میکانیزم په فضا کې عمل کوي او څو کوم هیوادونه غواړي چې د میکانیزم د اهداف په مطابقت مخته ځي.
د امریکا د ولسمشر لپاره د جمهور غوښتونکو کاندید ډونالد ترامپ د افغانستان هغه هیواد بللی چې د ده په وینا امنیت د امریکا له ځینو ښارونو ښه دی. په سوریه کې جګړه ځپلو ته د مرستې پر کاروان د وروستۍ بمباري پر سر د واشنګټن او موسکو ترمنځ لفظي ناندرې زیاتې شوې دي. دغه راز اوري چې لږ تر لږه 500 هیوادونو ویلي چې په خپلو خاورو کې به له 3.5 لکو زیاتو پناه غوښتونکو ته ځای ورکړي. ازادي رادیو اوري په ټول افغانستان کې مو په منځنۍ او 1290 څپو سربېره د غراز لوی خارونو کې د اف ام په 1.5 په صافه اوازه اوریدلای شي. مخکله دي چې د افغانستان په اړه راپورونو ته مخه کړو، نړیوال موضوعات راخلو. سپینه ماڼۍ په زغرده پر روسي تور پورې کړ چې د سوریې حلب ښار ته نږدې د بشري مرستو پر کاروان په بمباری کې لاس لري. د ملګرو ملتونو عمومي منشي هم حلب ښار ته نږدې د بشري مرستو پر کاروان هوایي حمله غندلې او هغه بزدلانه بللې ده. ترشته جلال زی له نور جزئیات سره.
حلب ته نږدې د بشري مرستو پر موټرو بمباری په سوریه کې نازک اوربند چې له تقریبا یوې اونۍ راهیسې په نسبي ډول ټینګ و، د ماتېدو له خطر سره مخامخ کړی دی. د ملي امنیت په چارو کې د سپینې ماڼۍ سلاکار بن رودس پرون وویل چې یوازې د سوریې رژیم یا د روسیې پوځ داسې کار کولی سي. خبري رسنیو د رودس په حواله ویلي چې په هر حالت کې په دې سیمه کې د روسیې حکومت د هوایي حملو مسؤول ګڼي. ملګرو ملتونو حلب ته نږدې د بشري مرستو پر لاریو او یو ګودام تر دې حمله وروسته سوریه ته د خپلو کومکونو د لیږدولو بهیر ځنډولی دی. د دې سازمان عمومي منشي بانکیمون پرون د ملګرو ملتو عمومي اسامبلې ته وویل چې هغه کسان چې حلب ته د بشري مرستو رسولو هڅه کوله اتلان وو او پر هغوی داسې هوایي حمله د بزدلانو کار دی. هغه په سوریه کې د بشار الاسد پر رژیم تور پورې کړ چې په وروستیو 15 کلونو کې ملکي خلک وژلي دي. ډیرو ډلو په سوریه کې بېګناه خلک وژلي، خو د سوریې حکومت تر بل هر چا زیات خلک قتل کړي دي. دې حکومت پر استوګنو سیمو بیرلي بمونه غورځولي او لا هم په دې هیواد کې زرهاو زندانیان د شکنجې لاندې دي. حالت ته نږدې په دې حمله کې لږ تر لږه 40 ملکي کسان ووژل شو. د سری میاشتې عربي ټولنې هم ویلي چې په حلب کې تر حملې وروسته یې خپل فعالیت ځنډولی دی. دا نه ده څرګنده چې حلب ته نږدې بمباري د کوم هیواد ځواکونه کړي، خو یو امریکایي چارواکي چې نوم یې نه دی اخیستل سوی فرانس پرس او رویټرز خبري اژانسونو ته ویلي چې د حملې پر مهال دوه روسي اسیوتسلرشت الوتکې په فضا کې د الوتو په حال کې وې. دې مسلې د امریکا استخباراتو ته هم دا پلمه ورکړې چې باور وکړي چې په دې پېښه کې شاید د روسیې لاس و. د روسیې دفاع وزارت دا رپورټونه رد کړي چې وایي جنگي الوتکې حلب ته نږدې په دې هوایي حمله کې لاس لري او ویلي دي چې د بشري مرستو کاروان اور اخیستی و. مسکو دې امکان ته اشاره کړې چې شایي د النصره جبهې وسلوالو یا کومې بلې ډلې د مرستو دې کاروان ته اور اچولی وي. د سوریه پوځ هم حلب ته نږدې د بشري مرستو پر دې کاروان په حمله کې د لاس درلودو خبر رد کړی دی. حلب ته نږدې د حملې له امله په سوریه کې د امریکا او روسیې په موافقه کې د اعلان شوي اوربند د ماتېدو ویره زیاته شوې ده، خو واشنگټن، مسکو او ګڼ شمېر نورو دولتونو ژمنه کړې چې په سوریه کې د تشدد له زیاتېدو سره به هم د اوربند موافقې ته تعهد پر ځای پاتې شي.
خبری ساعت له دوشنبه نه تر چهارشنبه پورې د ماسپښین په 4 بجو له آزادي رادیو نه.
د نړۍ لږ تر لږه 500 هیوادونو پرون پریکړه وکړه چې 375,000 پناه غوښتونکو ته به په خپلو خاورو کې ځای ورکړي. د امریکا د متحدو ایالاتونو ولسمشر باراک اوباما پرون په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلی تر څنګ په نړۍ کې د کډوالو او پناه غوښتونکو پر وضعیت د خبرو لپاره د نړۍ یو شمیر مشران رابللي وو او په غونډه کې پر هغو غږ وکړ چې پناه غوښتونکو ته پناه ورکړي. به هم تفصیل د فرشته جلال زی په رپورټ کې.
باراک اوباما د نړۍ د 500 هیوادونو د غونډې ته په وینا کې د کاناډا او جرمني ستاینه وکړه چې په وروستیو کلونو کې د سوریه د خلکو لپاره چې له جګړې تیښتې ته مجبور سوي خپلې دروازې پرانیستې او هغوی ته یې پناه ورکړې ده. دوی وایي ډیرو هیوادونو له پناه غوښتونکو او د جګړې له امله له بې ځایه سویو کورنیو سره مرستې کړي، خو زیات داسې دولتونه شته چې له اقتصادي او جغرافیایي اړخه په ښه موقف کې دي او زیات کومک کولای سي. باراک اوباما پرون اعلان وکړ چې سږ کال به ډیر هیوادونه پناه غوښتونکو ته د پناه ورکولو لپاره تیار وي او د تیر کال په پرتله دوه برابره زیاتو خلکو ته به ځای ورکړي. د نړۍ اوو هیوادونو رومانیا، پرتګال، چک جمهوریت، هسپانیا، ایټالیا، لوکزامبورګ او فرانسې ځانګړې ژمنه کړې چې پناه غوښتونکي به مني او د امریکا چارواکو ویلي چې د 2015 میلادي کال په پرتله به لس برابره زیاتو پناه غوښتونکو ته ځای ورکول کیږي. نړیوالو هم دا ژمنه کړې چې د پناه غوښتونکو لپاره د مرستې ځانګړو پروګرامونو ته به د 2015 میلادي کال په مقایسه 4.5 میلیارد ډالر زیات کومک کوي. پر دې پیسو به هغو 1 میلیون ماشومانو ته چې د کډوالو په کمپونو کې پراته دي ښوونځي جوړ سي او 1 میلیون پناه غوښتونکو ته به د کار کولو زمینه برابره سي. دا په داسې حال کې ده چې د رومن کاتولیکي کلیسا مشر پاپ فرانسیس پرون په ایټالیا کې د اسلام او یهودیت په ګډون د نړۍ د بیلابیلو دینونو د پیروانو ترمنځ د تفاهم زیاتولو لپاره د مذهبي استازو یو غونډه پیل کړه. په دې درې ورځنۍ غونډه کې د مختلفو دینونو لږ تر لږه 500 پیروان او استازي ګډون لري. په دې غونډه کې چې پاپ فرانسیس وینا هم وکړه، په افغانستان او سوریه کې د جګړې قربانیانو ته دعا وسوه. پاپ فرانسیس وویل
امپلورانو پاچه له ویټیمه د لګوېره،
د جګړې قربانیانو د داسې جنگ چې پر ځمکه کرک خبروي او وسلې زیاتوي، تاسو د سولې لپاره دعا وکړئ. موږ خویندو او ورونو، تاسو چې د بمونو تر ګواښ لاندې اوسئ او مجبور یاست چې له خپلو کورونو وتښتئ، سولې ته دعا وکړئ. رپورټونه وایي چې لږ تر لږه 15 میلیونه انسانان اوس مهال د کډوالو په څیر ژوند کوي، چې په هغوی کې تقریبا 21 میلیونه کسان د سوریې، افغانستان، عراق او نورو سیمو د جګړې قربانیان او پناه غوښتونکي دي.
بیا هم په سیمه ایزو نړیوالو موضوعاتو کې تم کیږو، خو یو هغه موضوع راخلو چې له افغانستان سره په یو ډول تړلې ده. د امریکا د ولسمشرۍ لپاره د جمهوري غوښتونکو کاندید ډونالد ترامپ دا ځل افغانستان هغه هیواد بللی دی چې د ده په وینا امنیت د امریکا له ځینو ښارونو ښه دی. ترامپ دا څرګندونې په شمالي کارولینا کې د انتخاباتي کمپاین پر مهال کړې او ویلي دي چې د امریکا په یو شمېر ښارونو کې خلک پر رڼا ورځ وژل کیږي. لبلی خوا د چارو یو شمیر افغان کارپوهان بیا له افغانستان سره د امریکا د ځینو ښارونو پرتله کېدل منطقه لرې بولي او وایي چې دا به په راتلونکو کې په لویو پرېکړو د امریکا البته دومره اغیزه ونه کړي. تفصیل د صفي الله ستانکزي په راپور کې.
د امریکا متحده ایالاتونو د ولسمشرۍ انتخاباتو کاندید ډونالد ترامپ چې په حیرانوونکو ویناو مشهور شوی، دا ځلې د امریکا ځینې ښارونه د افغانستان په څیر ځایونو څخه هم ناامنه وبلل. ترامپ په شمالي کارولینا کې د سېشنبې په ورځ په یو کمپاین کې وویل چې په امریکا کې په ځینو سیمو کې آن د دې ویره شته چې په سړکونو باندې د قدم وهلو په وخت هم سړی ووژل شي. د ترامپ د ویناو دا برخه ان بی سي ټلویزیون خبره کړې ده. خالي ترامپ وایي تاسو زموږ داخلي کارونه وګوره، درسونه پکې نشته، دندې پکې نشته، که په سړکونو قدم وهي وژل کیږي. بس وضعیت ډیر خراب دی. صادقانه باید وایم چې د افغانستان په څیر ځایونه زموږ تر داخلي ښارونو خوندي دي. امریکا د جمهوری ریاست دغه کاندید د کډوالۍ او ملي امنیت په برخه کې تر دې مخکې هم په لویو پالیسیو انتقاد کړی او ویلي دي چې که ګټونکی شي هر څه به بدل کړي. ترامپ په داسې حال کې دا څرګندونې وکړې چې په تېره یکشنبه په نیویارک کې بمي چاودنې او وروسته په نیوجرسي کې له پولیسو سره د نښتې د پیښو په تړاو یو افغان الاصله امریکایي نیول شوی دی. له افغانستان څخه د امریکا د ځینو ښارونو امنیت په داسې حال کې خراب ګڼل کیږي چې په افغانستان کې د شمیرو له مخې یوازې سږ کال تر دې دمه څه باندې 1400 ملکیان وژل شوي او 3500 نور ټپیان دي. خو پوښتنه دلته ده چې که ترامپ د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر شي، اوسنۍ خبرې به یې په راتلونکي کې له نړۍ او په خاصه توګه له افغانستان سره په روابطو او پرېکړو څومره اغېز وکړي. په افغانستان کې د امریکا د ستراتیژیکو مطالعاتو د مرکز رئیس روح الله امین د دې پوښتنې په ځواب کې وایي چې ترامپ یوازې یو شخص دی او که ولسمشر هم شي سیستم به پرېکړه کوي، نه یوازې دی.
در مقایسه با افغانستان طبعا یک قضاوت بسیار غیر منطقی است که بگویم.
خاله امین وی د افغانستان سره په مقایسه کې طبعا دا یو ډیر غیر منطقی قضاوت دی چې وی د افغانستان څخه د امریکا د فلانی ښار امنیت بدتر ده. ممکن افغانستان ته پاملرنه یو اندازه کم شي، خو په مجموعي توګه په راتلونکي کې په افغانستان او سیمه کې د امریکا حضور او په اړه لوی پریکړه د خغلی ترامپ او یا بل هر جمهور رئیس شخصي پریکړه ونه وسی. خغلی امین د ترامپ دا خبرې نوې نه بولی، بلکې وایي چې تر دې پخوا هم حیرانونکي او د نه ویلو خبرې کړې دي.
ازادي رادیو ډاٹ کام راپورونه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولې.
مخکمو د امریکا د ولسمشرۍ لپاره د جمهوري غوښتونکو د ګوند کاندید ډونالد ترامپ وروستۍ څرګندونې واورېدې چې دا ځلې افغانستان هغه هیواد بللی چې د په وینا امنیت د امریکا له ځینو ښارونو ښه دی. خو له افغانستان نه د افغانستان له اکثرو ښارونو څخه په دې وروستیو کې د ناامنیو راپورونه ورکول کیږي، لکه څنګه چې په راپور کې مو هم واورېد. سږ کال بیا هم د ملکیانو لپاره خونړۍ انکالو د دغونو آرامیو سره سره اکثره افغانان وایي چې سولې به کله ټینګیږي. نن د سپتمبر 28 د سولې نړیواله ورځ وه. دا ورځ د افغانستان په یو شمیر ولایتونو کې د یو لړ غونډو په ترڅ کې ولمانځل شوه. افغانان چې له ډیرو کلونو راهیسې په جګړو کې سوځي د سولې په اړه څه نظر لري؟ آیا د سولې په برخه کې د افغان حکومت هڅو رنګ راوړی او که خلک لا هم ناهیلي دي؟ تفصیل د ازادي راډیو د نوي خبريال محمد واصل وصال پر راپور کوي.
افغانستان هغه هیواد دی چې له اوږدو کلونو راهیسې پکې جګړه روانه ده او د سولې هیلې د خلکو په زړونو کې لا غوټۍ پاتې دي. د څو لسیزو جګړو له امله په میلیونونو کسان په دغه هیواد کې وژل شوي، بې سرپرسته شوي او کډوالۍ ته اړ شوي دي. دا شان مثالونه ډېر دي چې له ډلې یې د یوې کونډې او بورې مور هوا خبرې اورو چې جګړې ورنه دوه زمن او میړه اخیستي دي.
جنگو خو زه برباد کړم، د ما کور خراب کړ، د ما کور ګډوډ شو، یو زوی مې شهید شو، بل شهید شو، بل شهید شو. نور سوله غواړو، نور ځوانان دي خدای له مرګ او لاپاتونه وساتي.
د حواله کور بهر د کابل خار په وټونو کوسو کې عام خلک هم د حواله غوښتنې سره هم غږیدي. دوی هم سوله غواړي خو لا هم ورته ناهیلي بریښي. حبیب او امین الله په دېړه داسې وایي:
که چېرې حکومت په رښتیا کار ترسره کړي، سوله راځي او موږ لمن یو سولې ته اتمن به سوله راځي انشاءالله.
الله پاک زموږ په وطن کې سوله راولي، دا چې دی زموږ د ټولو افغانانو هیله ده. یاره نظر نه لرم چې دا حالات په افغانستان کې سوي هم که سوله راشي.
د سولې نړیواله ورځ له 1923 زیږدیز کال راهیسې هر کال د سپتمبر په 28 نیټه په ټوله نړۍ کې نمانځل کیږي. ملګرو ملتونو په 1923 زیږدیز کال د سولې نړیواله ورځ قرارداد یا هوکړلیک منظور کړی و. په افغانستان کې هم د جګړو د شتون سره سره دغه ورځ هر کال په دې هیله د خلکو لخوا نمانځل کیږي چې ګوندې یو ورځ په دغه هیواد کې هم تلپاتې سوله ټینګه شي. د عامو خلکو ترڅنګ یو شمیر سیاسي شنونکي هم په همدې باور دي چې دوی وایي که چیرې د افغان حکومت مشان په یووالي سره د سولې لپاره کار وکړي، خپل شخصي ګټې په نظر کې ونه نیسي او هغه ډلې چې د دولت سره په مخالفت کې دي په نظام کې ونډه ورکړل شي، نو د سولې راتلو ته هیله کېدای شي. د چارو یو تن کارپو یوسف همت په دړه داسې وایي:
زموږ د دولتي مشرتابه او خاصتا د دو مشرانو ناقص اتحاد دې سبب شوی دی چې دوی د سولې لپاره کوي کار نه کوي او په سولې ډېره عقیده هم نه لري. که څوک یې پلري او څوک یې بیا مخالفت هم لري، که په پټه وي که پاره کمی، نو دا دلیل دی چې سوله نه راځي او ځکه د دوی ګټې په جنگ کې دي.
په افغانستان کې د سولې هڅې په داسې حال کې د خلکو له انتقاد سره مخ کیږي چې حکومت له څو کلونو راهیسې په دې برخه کې هلې ځلې کوي او پر وسلوالو مخالفینو، هغوی چې د افغانستان اساسي قانون ته غاړه ږدي، د سولې غږ کړی دی. د افغانستان د سولې عالي شورا غړي د همدغو هڅو له وجې په مرکز او ولایتونو کې ګواښل شوي ټپیان او وژل شوي دي چې د افغانستان د سولې د عالي شورا د رئیس برهان الدین رباني وژل کېدلې مثال دی. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي چې سوله یو پروژه نه بلکې یو پروسه ده او وخت اړتیا لري. د یادې شورا ویان او منشي امین الدین مظفری ازادي راډیو ته وویل: داسې نه ده چې د سولې هڅو نتیجه نه ده ورکړې، د سولې پروسه بریالۍ ده او د بریا په لور روانه ده.
د نړیوالو ذهنیتونه سولې خواته ګرځېدلی او اوس هم قریب انشاءالله د حزب اسلامي او د دولت ترمنځ توافقنامه امضا کېږي. داسې موانع شته دی د سولې په لاره چې هغه نتیجې ته چې باید ورسېږي هغه نتیجې ته نه رسېږي. کوم خلک سره چې دولت غواړي چې هغوی سره سوله وکړي، اکثریت د هغوی استقلالیت نه لري. تهدید موجود ده، دغه تهدید خپله یو مانع ده.
د سپتمبر 28 د سولې نړیواله ورځ نن په افغانستان کې په داسې حال کې نمانځل کیږي چې په یو شمیر ولایتونو کې د افغان حکومت او وسلوالو مخالفینو ترمنځ جګړه روانه ده. دا چې کله به د دغه هیواد په اړه برخه کې د سولې ورځ د سولې په فضا کې نمانځل کیږي، وخت به ورته ځواب وایي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بی سیم د شرکت د 1313 شمیرې له لارې ازادۍ راډیو ته راستولې دي.
مخکې مو واورېدل چې د افغانستان د سولې عالي شورا وایي سبا به له حزب اسلامي سره د سولې موافقه لاسلیک شي. په دې اړه ډېرو اورېدونکو د افغان بی سیم له لارې پیغامونه راستولې دي. څو تنو لولو: عبدالحلیم حلیمي له کابله لیک: له حزب اسلامي سره د سولې موافقه به نورو مخالفینو ته هم د اعتماد دروازه پرانیزي. آصف له شینوارو څخه لیکلي: ډېر خوشحاله یو چې د حزب اسلامي او دولت ترمنځ سوله کیږي. عبدالرازق صاحبزاده د لغمان له الینګار څخه لیکلي چې ګلبودین چې څلوېښت کاله پاکستان د افغانانو پر ضد استعمال کړ، اوس چې هیڅ کولی نشي سوله کوي، دا سوله کومه ګټه نه لري. له تاسو ډیره مننه چې موږ ته پیغامونه راستوي او خپل نظر څرګندوي. د سولې په اړه مو نظرونه ډیر راستولي دي، نشو کولای چې ټول درته خبرو کړو، هر عمر یې په پروګرامونو کې درته خبرو. ازادي راډیو اوري. یو شمیر هندي ورځپاڼو په دې وروستیو کې په نوې ډیلي کې د افغانستان د سفیر شاهدا محمد ابدالي له قوله داسې راپورونه خپاره کړي چې ګواکې د افغانستان، هند او بنګلادیش په ګډون یو شمیر هیوادونه په دې غور کوي چې په اسلام آباد کې د جنوبي آسیا د سیمه ییزو همکاریو د ټولنې یا سار راتلونکي سرمشریزه تحریم کړي. ازادي راډیو د دې خبرې د سپیناوي لپاره غوره وبلله چې په خپله له ښاغلي ابدالي واوري. ښاغلي ابدالي که څه هم پاکستان ته اشاره ونه کړه، خو وی ویل چې په سیمه کې د یو شمیر هیوادونو کړه وړه د سارک د میکانیزم چې په سیمه کې د ثبات او اقتصادي پرمختیا په هدف جوړ شوی له هدفونو سره سر نه خوري او برعکس د تروریزم ملاتړ کوي. په نوې ډیلي کې د افغانستان سفیر له سفیر شاهدا محمد ابدالي سره په کابل کې د ازادۍ راډیو د دفتر مشر حمید مومند مرکه کړې او د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا دغه راپورونه سم دي چې تاسو له نورو لورو سره په همغږۍ هڅې پیل کړي چې افغانستان او یو شمېر نور هیوادونه دغه سرمشریزه تحریم کړي؟ ښاغلي ابدالي په ځواب کې وویل،
اصلا موضوع داسې چې په دې سیمه کې امنیتي شرایط او وضع ورځ مخ په خرابېدو ده او ځینې میکانیزمونه خصوصا د سارک میکانیزم چې لري هغه د سیمې د ثبات، ترقي او د پیشرفت په موخه جوړ شوي دي، اما په عمل کې د ځینو لخوا برعکس اعمال سیمې کې د دلچسپي واضح چې هغه د ترقي، د ثبات او پیشرفت په مخ کې خنډ ګرځي، نو لازمه ده چې په دا وخت کې ټولو اعضاو د سارک په منځ کې یو ناسته مشوره تر څو مسایل واضح شي چې دغه میکانیزم د سارک چې موږ لرو آیا هغو اهداف سره کوم مطابقت مسائل مختزی که پتزاد او سپور پتزادی کمنسکه که اکثر هوادونه دا غواری واضح سی چی کم هواد دا میکانیزم پا تزادی عمل کهی او چو کم هوادونه غواری چی دا میکانیزم دا هداف و متعلقت مختبه
سارک فازمان چی ده دا اتا غری هوادونه لری پده ارتباط بانه حل زلی روانی دی سو دا نور و غر و هوادونه سره هم خبری وشی سو یو مشترک موقف اونی ولی شی پده ارتباط بانه
هندوستان چی دا جی میکانیزم یو ډیر مهم مخکښ خړی دی په دې باندې اظهارات بلدلی دي او امیدوار دي چې د سارک نور اعضا ټول دغه سزا حمایت وکړي او د دغو منتخبي مسایل په باب کناوي وکړي چې معلوم کړي چې څوک د دې سیمې د هیوادو د ثبات خنډ دي او څوک د دې سیمې د ثبات او ترقي لپاره هڅه کوي.
یو بل پوښتنه دلته مطرح کیږي، افغان ولسمشر هم د تروریزم په خلاف د مبارزې لپاره په دریو اجماع باندې ټینګار کړی چې یو ملي اجماع رامنځته کیږي، یو سیمه ایزه او یو نړیواله. د هند دغه هلې ځلو چې تاسو ورته اشاره وکړه دا تقریبا د افغان حکومت د هلو ځلو ته ورته. تاسو هم د افغان حکومت په استازیتوب په دې کې څه برخه لري چې د سارک د غړو هیوادونو سره وګورئ څو د تروریزم په خلاف یو سیمه ایزه اجماع رامنځته شي؟
موږ ټول کوشش د هندوستان سره په ګډه په همانګي ادامه لري چې په دې سیمه کې ټول هیوادونه په ګډه باندې د هغه عمومي او د هغه مشترک هدف لپاره چې په منځ کې څو د ثبات راځي کوشش وکړي او کوشش ادامه ولري تر څو په دې سیمه کې د هغه عناصر مخه ونیسو چې د ټولې سیمې د امنیت خرابۍ باید کېدلې دي. رئیس جمهور چې د درې واړو اجماع په باره کې اظهارات لري دي بالکل همدغه لار باندې روان یو. ملي په بین ملي او منطقي سطح باندې اجماع ډېره مهمه ده چې د افغانستان مشکلات څه بهر څخه دي باید افغانستان د حل لپاره کوشش د باندې په منطقه کې وشي او په بینی سطح باندې چې تر څو هیوادونه د منطقې او د دنیا په ګډه باندې د تروریزم په خلاف چې تنها د افغانستان وسیله نه ده، د منطقې په سره دنیا په سره پدیده ده، د ټولې سیمې او د دنیا اجماع موږ سره ملګري د دې پدیدې په مقابل کې مبارزه وکړو.
څه فکر کوئ چې دغه هلې ځلې چې د سیمې په کچه باندې پیل شوې د افغان حکومت لخوا او اوس د هندوستان لخوا هم د سارک د هیوادونو په چوکاټ کې دغه هلې ځلې شروع شوې دي، دا څومره مؤثره ده او په پاکستان باندې د دې اغېزې تاسو څه رقم ته ګڼئ؟
د ټولې سیمې او د دنیا غوښتنه ده چې د تروریزم په مقابل کې مخلصانه مبارزه وشي. همدغه دلیل باندې د ټولې سیمې هیوادونه دغه نظر دی چې باید دغه سې کانفرانس دایل شي، اما د دې کانفرانس لپاره هلې ځلې او د مالک د ملکه د هیوادو سره ناستې او د دغه کانفرانس دایلو لپاره باید کار وشي چې موږ کوشش شروع کړی دی.
دلته مثلا تر ډېره پورې دا ویل کېږي او اندېښنه ښودلې کېږي، البته په دې برخه کې چې پاکستان هم په سیمه کې خپل نفوذ لري، ځینې هیوادونه د دې تر نفوذ لاندې دي. او بل لوري افغانستان نه دي توانیدل چې د سیمه هوادونه قادې کړي. آیا د تاسو د څه شواهد یا اسناد لري چې سو د سیمه هوادونه قانې کړي شي چې تروریزم د چا لخوا تنظیمیږي او د هغه په وړاندې ګډه مبارزه شروع شي؟
مسائل دی واضح شوي دي چې په خواته شواهد دومره دي چې نور ضرورت یې نشته چې موږ په شواهدو خبرې وکړو بلکې پر عمل خبرې وکړو. او د سیمه هوادونه ټول دنیا تاسو اوري سمو کفری د موږ سمندر کې په باب او د هغه عناصر په باب چې ریزم خپروي او د هوادو په مقابل کې د یو سیاسي آلې په توګه استفاده کوي. د امریکا حکومت موقف تاسو ویني ډېر واضح دی او د نور هوادو موقف نن شرایط فرق کوي دي. زمينه مسایل ده چې باید په دې سیمه کې یو تغیر او تحول راشي او د دغو میکانیزمو په باب دغسې نظر وانیسي چې هغه عملي د منطقي د ثبات او ترقیب شي.
په نوې ډیلي کې د افغانستان سفیر شهیدا محمد عبدالی و له ښاغلي عبدالی سره د هغو راپورونو په اړه مرکه سوې وه چې دلدل قوره په دې وروستیو کې هندي یو شمېر ورځپاڼو خپاره کړي دي. په دغو راپورونو کې ویل کېږي چې ګواکې د افغانستان، هند او بنګلادیش په ګډون یو شمېر هیوادونه په دې غور کوي چې په اسلام آباد کې د جنوبي آسیا د سیمه ییزو همکاریو د ټولنې یا سارک راتلونکي سرمشریزه تحریم کړي. ښاغلي عبدالی که څه هم پاکستان ته اشاره ونه کړه، خو ویل چې په سیمه کې د یو شمېر هیوادونو کړه وړه د سارک د میکانیزم چې په سیمه کې د ثبات او اقتصادي پرمختیا هدف یې په سیمه کې ثبات او اقتصادي پرمختیا ده په خلاف دی او هغه یو شمېر هیوادونه هم د تروریزم ملاتړ کوي. د خبرونه وروستۍ برخې ته نږدې شوي یو. پیژندل شوی امریکایي فلمي لوبغاړي یا ستوري انجلینا جولي پرون له خپل خاوند براد پیت څخه چې هغه هم د هالیوود د سینما یو وتلی ستوری دی د طلاق غوښتنه کړې. دا خبر له تېرې شپې راهیسې په لویدیځو مطبوعاتو کې پرله پسې خپرېږي او د هالیوود د سترو هنرمندانو مینوال یې په حیرت کې اچولی دي. فرشته جلال زه نور جزئیات وړاندې کوي.
د انجلینا جولي وکیل پرون مطبوعاتو ته خبر ورکړ چې دی ډېرې پیژندل شوې هنرمندې د خپلو ماشومانو له پلار براد پیټ څخه د طلاق غوښتنه کړې ده. براد پیټ او انجلینا جولي په ډېرو هیوادونو کې پیژندل شوي دي. د هالیوډ ډېر مشهور هنرمندان دي او زیات مینوال لري. د انجلینا جولي وکیل وویل چې دی له براد پیټ سره د داسې مخالفتونو له امله د طلاق اخیستلو پریکړه کړې چې د حل وړ نه و. د خبر د غرب مطبوعات پر سر واخیستل او له پرونه راهیسې د انجلینا جولي او د براد پیټ چې د هالیوډ تر ټولو مقتدره جوړه هم ورته ویل کېده، د ژوند پر مختلفو اړخونو رپورټونه خپاره کړي او تبصرې کړي دي. انجلینا جولي 23 کلنه ده او براد پیټ یو 50 کلن دی. رپورټونه وایي چې انجلینا جولي شایي له محکمې وغواړي چې د دوی د شپږو ماشومانو سرپرستي هم دې ته وسپاري. انجلینا جولي په ټوله نړۍ کې میلیونونه مینوال لري، خو د دې د ژوند دا اړخ شایي د افغانانو لپاره تر نورو په زړه پورې وي چې دا د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د شنیت د سفیر په توګه افغانستان ته تللی وه او هلته یې د بې کوره شوو خلکو د ژوند په اړه او د جګړې له امله بې کوره شوو خلکو ته د مرستې لپاره ژغ اوچت کړی و. انجلینا جولي په 2011 میلادي کال کې کابل ته ولاړه او له هغه ځایه بیا د هغو کډوالو کمپونو ته ورغله چې د جګړې له امله بې کوره شوي وو. د افغانستان ته تر تګ وروسته د ملګرو ملتونو په سازمان کې د هغو افغانانو پر ستونزو خبرې وکړې چې د جګړې له امله بې کوره شوي او وی ویل چې نړیوال باید له دغو خلکو سره مرسته وکړي. هغوی ته د څښاک پاکې اوبه باید برابر سي، د سرپنا او کار امکانات باید ورته برابر سي. انجلینا جولي په ځانګړي ډول په افغانستان کې د جګړې له امله د بې کوره شوو ماشومانو لپاره د ښوونځیو پر جوړېدو ټینګار کړی و. د او براد پیټ د طلاق په اړه د ډیرو رپورټونو له خپرېدو سره هم زیاته تبصره نه ده کړې. د دوی د طلاق اصلي دلیل لا نه دی څرګند سوی، خو د ګارډین ورځپاڼې د ځینې رپورټونو پر اساس ویلي چې انجلینا جولي له دې چې براد پیټ د ماریجوانا په نوم مخدر مواد څکول په تنګ شوی وه او د طلاق دغه پریکړه یې کړې ده.
و امرتل چې د هالیوډ مشهوره لوبغاړي ستوري انجلینا جولي پرون د طلاق غوښتنه له براد پیټ څخه کړې ده. هغه هم د هالیوډ یو مشهور ستوري دی. انجلینا جولي د ملګرو ملتونو د کډوالو د ښه نیت سفیر ده چې افغانستان ته هم څو ځلې سفرونه کړي دي. په دې خبرونه کې مو واوریدل چې د افغانستان د سولې عالي شورا وایي سبا له حزب اسلامي سره د سولې موافقه لاسلیک شي. د دې شورا مرستیال عطاءالرحمن سلیم وویل سبا په 10 بجو دغه موافقه لاسلیک کیږي. د حزب اسلامي د مرکه چې پلاوی مشر هم ازادي راډیو ته دا خبره تایید کړه.
ازادي رادیو د بی طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنۍ او سیمیزو مسلو د بحث یوازینی مرجع ده.